درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه وساده ازادي رډيو د انن رسیدو خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یوخه او آرام ورځ په مو پیل کړی وي. د ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 15.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم زموږ لا ویب پاڼې کولای شي چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د نننیو خپرونو پیل د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو او خبري مجله هم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلوو. دا ناټو تھړون وای په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون استای خو هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس او یو شمیر نورو سیاستوالو د سیاسي لیکوال او څیړونکو وحید مجذب پر وشل کېدو خوښیني څرګنده کړې ده. او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د ناټو تړون ویلي په افغانستان کې خلک ستایي چې د خپل ډیموکراتیک حق ته ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي خو دوی به هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. دا ناټو مومونشي ان سلطنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې همکاري کړي خو په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. ین سلطنبرګ دا مهم او ګڼله چې انتخاباتي کمیسونونه د رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ کړي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې د لیکوال څیړونکي او کارپو وحید مجده پر وشل کېدو خوښیني څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماخام جمعه ته پلار کې ناڅرګنده کسان وویشت او ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. وحید مجده افغان لیکوال او څیړونکي و چې وخت نا وخت یې له رسنیو سره دا طالبانو په تړاو په مسلو او همدارنګه په نورو سیاسي مسلو خبري او څرګندونه کولې او همدارنګه لیکوالو لا اجرایي ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکي او قتلي یو تروریستي عمل و. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو نورو افغانانو لیکوالو ژورنالیستانو او سیاستوالو هم د وحید مجده وژنه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. غونډه مسکو کې جوړه شوې وه. د همګټو خپلواکو هیوادونو د ویپاڼې په حواله د دې سازمان د ملي امنیت شورا مشرانو پر هغه تهدیدونو او امنیتي خطرونو خبرې وکړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه ورسره مخامخ کېدای شي. د حمدالله محب او نورو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په پرونۍ غونډه کې د همګټو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې شوې څو په اغیزمن ډول د غړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیت او تګ راتګ مخنیوی وکړي. د قزاقستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون د بهرنیو ګواښونو همداراز د سوریې او افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ نورو ته وړاندې کړ. تاسو لاسادې رادیونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیر اونۍ سوابې ته پلاره لخپل موټر چلون کې سره یو ځای بېدرکه شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون وویل چې دا خی په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو یوه بله پیښه وي. ادریس خټک د نوشیرې اوسیدونکی و او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کړی و. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه هیڅ خبره نه ده کړې. په اسرائیلو کې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې کڼل کیږي چې په اسرایلو کې یو وار بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. بیني ګانس په اسرایل کې د سپین او آسماني ګوند مشر دی. دا هغه ګوند پرون د نومبر په شلمه ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی بریالی شوی. په اسرایلو کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ائتلاف په کولو کې هم بریالي نه شول. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې له سره انتخابات وشي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی. که چیرې پر دې پولیس افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 200 تر 40 کلونو بند باندې محکومیږي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو دې افسر د دندې پر مهال د روسیې ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات ټول کړي چې کولی شي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناتو په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي لوري ترمنځ د زندانیانو د وروستۍ تبادلې حرکت کړی دی. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر دا د زړورتیا ډکه پریکړه ستایي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې پینټاګون په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. دا هغه سروې له جزئیاتو به مو هم خبر کو چې خی په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبان وژلي. که وخت یو شمیر نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. لویدیځو ورسمانو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوریدلی شي او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعیه غونډې ته وویل چې ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق امر کوي ارتباط لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبري مجلې ته وکی. ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. د دې تړون عمومي مشر یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان له ولسمشر مننه کړې. ویلي دي چې د سولې لپاره یې داسې دا ګام د ستایلو دی. فرشته جلالزی یو نور جزئیات.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درې غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ اعلان وکړ چې د حقاني شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه یې د سه شنبې په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2018 میلادي کال کې استوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقاني د زوی انس حقاني او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. یان ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هله د چې موږ په د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړي او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمینه برابره کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوي، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سه شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او ورسره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځایه خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
و مو ولیدل چې ناټو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی، همدارنګه سپینې ماڼۍ هم دا ګام ستایلی دی. اخوا پینټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. په دې رپورټ کې راغلي ایران په دې سربیره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ، د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف دا دی چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواوو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکي حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور دغه راز وایي ایران نه غواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندویا ریبیکا روبارچ وایي ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناټو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودېدونکي مواد، هوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشینکوفونه او 120 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړې دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ ادارې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللې دي.
بلخوا یو سروي خي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان افغان طالبانو وژلي. دا سروي چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خپره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړی دی. د موضوع تفصیل د عصمت ساروان په بل رپورټ کې.
د دې نوي سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د آزادی رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي د 2014 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي ته رسیدلی شوې ده. په 2014 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دې خوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرګ شوبلو شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډیکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره هم داراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 360% ډیر شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لویدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قوله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یو ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوش سول. وال سټریټ جورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوش کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ جورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوش سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوش سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
تر یو لک زیات یا غیرای چې د ولسمشر د انتخاباتو لورځي څخه وړاندې او وروسته کارول شوی له کوم برخلیک سره مخ کیږي. د همدغه رایو د بیا شمیرنې پر سر د انتخاباتو کمیسون او یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خاطر پردیس په دې ریپورت کې موضوع ته کتنه کړې.
سره له دې چې د یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1,200 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې د رایو په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوي دي. په داسې حال چې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایحد هغو رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو کارتونو بایومیټریک دستګاوي ستونزې درلودې او د ارزونې وروسته دغه رای باید بیا وشمیرل او په اړه یې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 102,000 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخاباتو ورځ څخه وړاندې او 45,000 د انتخاباتو ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوي رای د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاوو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رای به د څارونکو او نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي.
د
یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې دي مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. ښاغلی حق پرست وایي کمیسیون د پرته له بایومیټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي، خو د کمیسیون دې وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې ټیم غړی نوررحمان اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخه کې تېروتنې کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي د کارکوونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي تر څو تقلبي رایو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکوونکی یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکوونکی باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. لدې ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 102,012 رایو چې د بایومیټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي، د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومیټریک دستګاو کې نامنظم معلومات موجود دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
په اروپایی ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول، له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټو او جمهوري غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاع په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعیه غونډې د نومبر د 14 نیټې راهیسې پیل کړي. د پرونۍ غونډې له جریانه د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې جزئیات اورو.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول، له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازي مایک کویګلی په یو ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ سپینولای شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه په تحقیقاتو د پیل په پریکړه پوری تړل شوی و. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی و ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل
زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم.
زلنسکي ته ووایه چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین یې د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولی کنه. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سوء استفاده کړې ده، خو ولسمشر ټرمپ مکرر دا تورونه رد کړي دي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ناتو وی په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستایي خو دوی هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. په دې اړه پرون د ناتو مومنشي یان سلتنبرګ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ټاکنو د روانو لانجو په اړه باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته وخت ورکړل شي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د سیاسي څېړونکو او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون جمعه ته په لار کې نه څرګنده کسانو لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. غونډه په مسکو کې شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. داسې ګومان کېږي چې هغه په پاکستان کې د ځینو ادارو لخوا په جبري توګه بېدرکه شوی وي. د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس